هغوی ته ور زده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولی، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولی. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري، نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسېږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
د مخکخو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون راشروع کړي، د خپل کلي د راشروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه دی ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
پدان د بی باورۍ مهم علایم کوم دي؟ پایلې چې کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي. په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډېرې ځوانان دي چې ځان ډېر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي. د دې لاملونه به څه؟
زمون په شپریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمون شپریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارتباط په رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربې پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوي یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد ورسره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان په رابطه او د نورو په رابطه او په دې اړیکو کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستاسو دي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې باید یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نزدي دا
دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان په رابطه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کم سيزونه سزاوار بولي، ځان لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتې وي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، زړه تنګواله ورته پیدا کی، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نيست ترکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونه اخته شي. یو شمېر نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال د دي، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومان سره، د ټول سره کول شي. د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتراتلو یا د ناکامۍ یا د جړا یا د بی نتیجګۍ او بی هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولای، هیڅ وخت نشي وستواره کولای، څوک هیڅ وخت انګیزه نشي ورکولای چاته، او تسلیم دی یو ډول شرایطو ته، حاکم شرایط ته، وزد داسې بد دی بس داسې دی.
دا د حل لارې بچي،
د ټولو مهمه او لمړنۍ حل لار په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري، د ځان په رابطه هغه مثبت قضاوتونه، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، چې دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري یا ما ډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دقیقې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتاب ویلي دي، دا ډېر ما تکړه دی، هغه زر کتاب چا ویلي دا خبرې نه شي کولی. دی اسنن دی هغه قائل دی خپل ځان د دې قائل دی اسنن د خزانه وته لري باندې فزان نه په هیته نه تر ټولو ډیر لوی لامل دی او دا باید رافه شي کو غوړو چې دا ستونزه حل کو فزان باید وپوېګو خپل توانمندۍ شخصیت له حاز خپل نوم خپل عزت خپل افکار خپل ایدئولوژي خپل احساسات او عاطف خپل سرمایه وګڼوله دا زموږ شتمني ده او تفاوت د نورو سره دی مثبتې وګڼو کمې ونه ګڼو او ومایو چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي تغیر ورکولی شي خپل ژوند یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه د پایلو نه د نتیجو نه د دې هغو ضررونو نه چې کیدای شي پای کې راشي هغه هم احتمالي دي د هغو نه باید ونه ډار شو بعضې وخت موږ وشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي بیا مو دا واوسو چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو که عیب یې درلود عیب یې ومنو که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو که نواقص درلود نواقص یې ومنو اما پایلې ډېر زیات مهم دی په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل د یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي خپل ځان باندې وپوهېږي او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري
نوټونکو لټولن په استاد زیاول حق شم سره مو مرکه وبیده د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه ښه وخت ولري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پنځ شنبه په ورځ په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای په نخښه شو. هغه دولس کاله په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبريال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبريالانو د هغه په نخښه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي بریټ بللې. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبريالانو بیا د دې پیښې څېړنه وخت وايي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دای سلول یو شخص د هغه لوی هیلت سوا کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود دا او نور مهم مسائل مو د هغه لور مدثر دعوت سره د نن خبرونه کیران غاړل. دعوت صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته لمړی تسلیت ومنه.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. تاسو ته سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
کزی د دای صاحب د شخصیت نه راپایل کوم. دای صاحب څه ډول یو شخص
دی؟ هغه شخصیت هر چاته معلومه. هغه یو پیژندل شوی تیرا و یو لایق سړی و او خپل تر واسه پورې ډیر سخت کار کوه. د هیواد په درد دردېدی په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی. هم مرکزي دفتر هم ملګرو هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. هغه وویل زه دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم. هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک دومره درد به شاید په دې ډېرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته، او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بېل شخص و، یو ژبغړاندی شخص و، یو وطن دوست شخص و، او د خپل هېواد او خپل سره مینه درلوده او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړ.
دای تل یو خبره له موږ سره هم کوله چې زړه یې غواړي تل ښه خبرونه د ملت ته وړاندې کړي، خو ډیر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلیدل. هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده، که په ښکارا هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه و، دای ترې خوښ و، اما دغه دردیدلو خبرونو پاړې بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خبرېږي د دې احساس سي؟
خو خو موږ په کور کې یو ځای یو، هر ورځ به یو راپورم خبرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکې وو، حکومت به ورته اخطارونه ورکوله یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر وو هغوی به ورته اخطارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی هغه رښتینی حالت رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالي چانجیر دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، په روسیو کې دایي صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی چې چا د خوانه ګواښل کیږي، له کوم ادرس او ولې؟
دا تهدیدونه د ډېر وخت دایي سره و، هغه د کلون رئیس دې څخه رنجېدی، کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم، ما ته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړل، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دایي صاحب یو لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده، مهربان
مهربانی
پورې مهربان د پلار د پاره څه ډول یو حالت درلود، او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفع کېده؟
ما دایي چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله، تر بل هر څه همدېر نجلۍ ته خوشحاله وو، دومره ور باندې ګرانه وه چې یعنی تصور یې نشو کولای. همدغه کله چې بدی راتلی په دالیز کې به ژغ سو، د لور نارې به مور سره پورته شو، یعنی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی. همدا اول لور یې وه، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا دی چې موږ چې به کله کله یو ځای یو فلم کتئ، یعنی په فلم کې د فلم د جونې وي، هغه یو هدف ته رسېږي، یو ځای ته رسېږي، بیا به دا یو ولې زه غواړم بیا به ته ویلې چې زه غواړم د مهرباني څخه همداسې نجلۍ چې وړکم، زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نوم ورباندې روښانه شي.
اوس د مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به درلوده، او یا به هم غوښتل چې دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاغلی و، فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی، هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر واوسي، دا تشه ډکېدای شي؟
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی، دا که هر ډول پلار وي، که اکاډمیک وي، که بی سواد وي، که سوادار وي، که هر ډول سړی. خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او ادب پورې ورسو. موږ د پلار تشه نه شو ډکولی، خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب، په ژوند کې تر ډېره سختي نرمې واوسي، اما ډېر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملا یې ور ماته کړي. د دایي شهادت د هغه د کورنۍ دپاره څه ډول یوه پېښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې هم وفات شوي دي، پلار مې هم وفات شوی دی، ډېر دردونه مو لیدلي دي، خو داسې حالت تر اوسه پر من نه و راغلی.
ډیر کله چې سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي، د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند وکړي، همدا راز دی، او که تر حال کې چې خپل هغه د ډېر سختیو سره مخامخ وي. دایي همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغه سی او حالت کې ژوند در کوه مانوري بیا حد سوال له تا ټول ورونه چې ژوند دوکړي او ژوند په ناهیلې نه کیږي پروسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغې او دای صاحب د احساس په ګډون باندې تاسې کابل کې وي نور کورنۍ مجبور کړه شوه هغه ځای پریښود د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسو ته سوچي کېدای شي وضعیت نور هم خراب شي نو تاسو ته یې څه ویل چې پریږ دی ولایت ولاړ شئ کابل ته څنګه
دای زموږ د کورنۍ کچا ژوندۍ ویلې دی کچا پونتون ویلې دی کار څه ویلې د دې په ملاتړ او د دې په هڅه ویلې دی کله چې جنگونه پیل شول زموږ ډېر کورنۍ په چانچیر کې نور سیمو کې کزما خوندې کزمو کورنۍ هر څوک هغه مور ټول راله یعنی په تلور وتا کځای دی مور ټول هم دلته مو کځای نو خې مم ولا رته ولا چې مور څه یو ویو که درد دی که غم دی هر څه مو یو دی هم دلته به یو کمر کې دوم هم دلته کمر کې دوم که ژوند هم دلې به ژوند کې دوم خو هغه هیڅ کله دا نه ویل چې په هر دور حالات کې دی ولایت خوځه ما نه هم څه دا ویل چې تاسو ووځي ځکه ویل چې دا زموږ وطن دی زموږ ځای دی که هر ډول حالاتي همدا مساعده دلې به اوسېږو
ډېر کله دا ډول پیښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کېږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پیښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملان ته جزا ورکول شي که همدغه کلیشئی او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې ستاسې ځواب به څه
زه حکومت ما دایي نه شي راکولی چې زه دایي ما ته څوک نه شي راکولی زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت ځکه هغوی هېڅ هم کولی نه شي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هیڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه ترلاسه کولی بیا اړتیا نهشته چې موږ ووایو هیڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پرځای کېږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم غوښتونکي د څه
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
خطبی نه پخار نظریه خر سے شولے عقیدے خر سے شولے لو شہیدانو لو شہیدا دیر قلمون خرچل دیر کتابون خرچل قوم پرستان خرچل ہم کام ریڈان چلام د ټول بس وزیر